السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته خراغ لیزه اسد الله لودین يم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسي او د غراز د ازادي معلوماته چې پکې له محمد الله مسعود سره تفصیلی مرکه شوې. خو په سر کې پام کړی د دې سات خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجه او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان باید ځواب ویونکي اوسي. فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړپوړي قمندانان نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قمندانان یو فرید سید خیلی دی چې پخواني حکومت کې د بغلان د پامیر قلی اردو د درېمې لوا قمندان وو، او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لوا د پلی کنډک مشر وو. دغه کسان د کابل په 11مه او 14مه حوزه کې نیول شوي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر ډان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بېدلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په 1مه په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. ښاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستو پرته لیکلي چې دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ، نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیفوي. تر دې مخکې د ټرمپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ حماس ته وروستای خبرداری ورکړی دی او له دې ډلې غوښتي چې د اسرایلي یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. فلسطینی وسلواله ډله حماس چې پر اسرایلي اهدافو بریدونه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګري سازمان ګڼل کیږي. ټرمپ د سپتمبر په 1مه د یکشمې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرایلیانو زما شرایط منلي دي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. ما حماس ته د شرایطو د نه منلو د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی او دا زما وروستی خبرداری دی، نور به هیڅ خبرداری نه وي. اسرایلي رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربند نوی وړاندیز کړی دی. د پلان له مخې حماس به د اوربند په لومړۍ ورځ ټول 8 پاته اسرایلي یرغمل شوي کسان خوشی کړي، په بدل کې به اسرایل هم زرګونه بندي فلسطینیان پرېږدي. او د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټېډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې ولوبېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو لاس دی ول سم ټولګي و شپږم لسته. په دې لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم په اصولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو. چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادونه کړې وه، په سیمه ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد درس په دتو 50 سمې په څخه تر شپې ته سمې پرې دوام وکړي. رزو زیایی ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایی ترکیب لپاره چې دی هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دوی رول پیژنو چې دوی څه ډول عامل په ډول سره په زیایی ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دوی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ATP باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ATP ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمرسه او بچ شکیج ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندۍ موجوداتو ته د ساه اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دوی په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سر مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دوی په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان د هغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو، چې دغه په شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو کچیر دا موږ تر یو منشور څخه تیر کو، د لمر رڼا د لمر کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلف سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله چې دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی. او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکویډ غشا کې شتون لري، چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي، لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ته راښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک، کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کوم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کوم دندې چې دي سرته پکې رسي، بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده. د رڼا د خوم اول اوس راځي د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کوم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیات ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیات ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیات ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو، او دا پروسه په لیکویډ غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه د دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دا اوبه چې دی ډېر وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلې وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېری اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولیسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیات ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس را زو پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون دی اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسی. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخ په کم درجه کې کولای شو او کې خپل عملیه تعامل سره تورسي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کیږي قراریږي، عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي، او کچیر د دغه اندازه پنځه سرویش درجو ته ورسیږي، د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کوم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د پنځه څلوېښت څخه تر پنځوس درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپېریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیې سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد اماده کوي. ورپسې راځو پر ځایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله، دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده، اصلي سرچینه لمر دي. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضایعي ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد اماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي، ای ټي پی انرژي چې کوي اماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه څو قندي مواد اماده کړی، خپل په ځان کې ذخیره کړ د نشایستي او قندونو په واسطه، په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه که چیرې لومړي مصرفونکي استفاده وکړي، او دغه لومړي مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. که کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کم تنفس چې دی، د ژوندۍ موجودات چې کم اکسیجن اماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند چې کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه ضایعي ترکیب عملیه چې ده، دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته چي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دوغو څخه بیا موږ کولای سو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو، دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغو د عمل څخه دي، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضایعي ترکیب ترکیب اهمیت وایو. ضایعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویله، دوی زموږ لپاره خواړه چمتو کوي، مثال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي. چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپېریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی ضایعي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپېریال کې ډېر مهم دی. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، په ضایعي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، پر ضایعي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او آخرنۍ پوښتنه، ضایعي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور رو غوثیت من بیست. شراغ لاست دو لسم تولگی و شپرم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیټیکي بینظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپېژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودي چې یوې چې وو جین میوټیشن، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلفې بینظمیانې رامنځته کېدلې، او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل، او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپېژندی چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې و کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې، چې دا ټوله چې شوه د ده هغه کوم بې نظمیانې چې وي، میوټیشنونه چې وه، تغیرونه چې وه، هغه پکې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی، او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه، هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و، چې هغه کې مثال دغه کوم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي، چې د مثال دغه کوم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي، چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي، چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو تاسو ته یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی، چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږ مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي، او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي، چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي، او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي، چې هاضمي مشکلات دي چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي، او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوندو مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نښه چې ده هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کېږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي، نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه، یعنې فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوې اوسي او علاج یې سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومي ده. یویشتم ټرایزومي چې ده په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي، چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي، چې په کښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي، چې په دې سره موږ په تېر لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي، چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري
او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او دې چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی دی کوچنی قد لري مخه چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډي ګوتی او ټیټ عضلات ټون لري مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي ذکر په ذکر کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینیا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د پاره مخکې لزري ژوند د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو یا هم اورسته لزري ژوند د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو دا چې دی عموما دغه نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په 100% په کې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بنظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرې دو سره د دې کم فیصدي چې دغه چې کیږي ډېریږي چې هغه شزي چې 15 کال عمر ولري تر هغه ډېر ولري د دې بنظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفر کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي پر پسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومی وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوي چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي په کښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې په کښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2X او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالي په کښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي په کښې کې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دې کمزور تناسلي هورمونونه چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځان یا د زده کړې ستونزې مثال پکې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې د هغه هم هورموني درملنه د لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره زنګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د شوزو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جنټیکي بنظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي ان اې مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکې کې میوټیشن پکې کې رامنځته شوی دی، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي وسی یا ډي ان اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسه د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي ان اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بنظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. رازو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصيلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه آزموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره آزمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه مشکلاله سو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بلې د پلاسنټا د لارې دی او بلې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې هغه د سر مشکلاله سو د دې کوم بنظمی چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم وسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تش پارسیمی ونی په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بنظمی پکې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه اخیستل کیږي او رسته د دې بنظمی تشخیص دلای سي چې د دې کې چې دې په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دې زیات دی. ورپسې بل چې دې ته زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دې جنین مخکې د حملګۍ څخه ماینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې د مور له رحم څخه بهر په ازمیشتي نل کې مستر زی دغه رقم د جنین د ارسي ناروغي له نظره ماینه تشخیص او سالم جنین د مور پر هم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته آزمایښت دی یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین آزمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغي وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کوم موضوع مو ول هغه خپل ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر. لومړی پښتنه ده یو ویشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بنظمي ده. دویم سوال کلیفلټر سندروم واځه کړی او اخرنی پښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډول آزمایښتونه وجود لري هغه کوم آزمایښتونه چې هغه چې شي کوي واځي کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی دی هم لیکل کوي هم استاد دی هم رسم کوي او هم سپورت کوي شای ډیر خلک ورزش وکړي خدای د حرفه تربیده مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی
ډیر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اویدونکو ته سلامونه نه کې خلی وړاندې کوم خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډیر علاقه و مینه مې و نو بیا چې کله رالو شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ خپل وړتیا مې وکړه چې مثال زه په کومه برخه کار کوي شم نو بیا مې دا هنرونه سره پیل کړه دا ځینې هنرونه داسې دي چې دیو بل سره تړاو لري لکه انزورګری شو او خطاطی شو کنه نو دغه علاقه او مینه او مغو چې بس دغه لړۍ مې شروع کړ سره
دغه مینه په ماشومتوب کې لږ څه وخت درته پیدا شو په د مکتب په وخت کې
خبره داسې و چې ما خپل والد سره لارجان مشو غا خپل یو هنرمند سړی و یغه په وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله بل یغه ختم درلوده نو هغه غدي رسامي او غدي خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ غیزی وکړ نو ورسته بیا ما خپل کارونه وکولای نو پلار تشویق کړم دی بخه کې ما ته رسامي راوړلې کتابچه راوړلې رنگي راوړلې نور مې خپل کار شروع کړ لړی دی نه پیل شو
شغل مسعود ساسو پلار خو ډاکټری کوله نو لټب سره مو څنګه جوړ نه شو
خبره دا سده چې ما خپل دغه مینا دی هنر سره وا نو دوه تاسې ښکړې نه ما دغه برخه ته یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه ډاکټر شوغه ما خپل دغه مینا علاقه دی هنر سره وا نو دم دی بخې تشویق کوله ما چې ته دا کار کوي شي زه که سمخت لاړم پکې
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي په دې برخه کې به نورې پښتنې هم وکم لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولي
کله چې د لسم بلګې تور رسیدم نه ما خپل د ظلم دا غوښتل چې زبېد ادبیات ولولم ځکه ما دغه د هنر د رسامي او د خطاطي ترڅنګ د شعر لیکلو غم درلوده یا چې هنر سره وو شعر نه بملیکله ډیر مینه علاقه مې ادبیات سره وو نو بیا خدای شته دغه هغه کې زه دومره عمر کې نه وم دغه د مکتب یو کوم عالم مې غره ته و چې ادبیات څه کې ادبیات من ولا هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخي په کانکور کې انتخاب نه کړ نو داسې هغه کوم تعالیت کې زه من بیا مې حقوق انتخاب کړل او دغه ته خدای ور بدارم کړم
په کوم کال حقوق فارغ شوې
څوارلس سوه کال
کله چې مو د سند واخیست چې د حقوقو فارغ شوې د سې احساسونه کوم چې کاش کې مو ادبیات لوستي وای
او بالکل اوسم دا احساس کوم چې کاش کې مو ادبیات لوستي وای خو خبره دا ده چې ځینې خل دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ول ولې بیا د مینا د کدي وسره کمیږي نو ولا اوسم دا په خپل وجود کې دا احساسونه چې کاش کې ادبیات مې لوستي وای او بیا هغه مطالعه کوم زه
اها ته تاسو سم لیکل کوي او مطالعه هم کوي شعر هم لیکي د بل اړخ ته راشم استاد مو څنګه انتخاب کړ د حقوقو په برخه کې مو کار نشو پیدا کوله
استاد خدا سي وا چې دا خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم یم ته یو شخصي رزه کې کار کوي بیا مې سونه شې الته استاد یو کړ نو هغه د شاګردانو مینا او ایمان ته تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکا نو دین په برخه سره مینا علاقه زیاته شوله نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دغه برخه کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې ما دا غلمي برخه ما ته خي
د معلمي په برخه کې کاراته وای سي ساسو د کوون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالي کې مرزکی ولسوالي کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالي کې ما نو یو خونیز مرکز مې دا کې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ما شمان هم شته دي زوران هم شته دي پاکې زه بلابلې برخې تدریسونه چې ما انشاء دا همداسې خطاطي د انځورګري دا او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس لرم هلته بل هغه د جونو کوم هغه چې دغه د یو شخصي داسې موسسي غونډه جوړ شوی ټولګی د محلي ټولګی موږ ورته وایو په دا کې بیا دغه د لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسي دا کې زه کار کوم هغه کې ما سره ماشومان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که مشانو ته؟
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي، خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت. خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، ډېر عاطفې ته اړتیا لري، ډېر کار ته اړتیا لري، داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي. زه دا خبره ډېره زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وخت ځان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلومان وي. متاسفانه زموږ په مکاتبو کې داسې کوي چې دغه اول دویم درېیم ټولګي داسې معلومان ټاکي چې هغه ملایقه نه وي، نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کېږي یا دویم ټولګي نه کېږي، نو که دا ښه ونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه ټکنی کېږي، بیا د درس علاقه کمیږي. دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استادی مو کړی ده، څه درته وایي چې له ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو د تجربې په اساس؟
ما خپل دغه برخې دغه د تدریس کوم چارې چې د ما زیاتې لیکلم دي، ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډېر ضرور ده، ډېر مهم ده. بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، د خبرو غږ اورېدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکېدل دي. ځینې خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم ماته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړي کنه دام نه کیږي. بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي کنه چې دغه کار خپله اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لاس مخه هغه ولیکه، پر مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوبو وخت هم زه ونیسم. دلته دا سیستم زه جوړوم چې دی ماته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه، یو مخ یو ستوری لري، نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي. بیا دغه ونې کې جمع کېږي ستوري، دوی ته د دې اساس باندې جایزه ورکول کېږي چې هلته مډال زه ورکوم. د ماشومانو سره د ټیټو شاګردانو سره هغه د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې ډېر زیات اغېز کوي. همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت ته وده ورکوي، دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثره کېږي. بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي، جایزه مو څه وي؟
جان مشم شبر صاحب محترم، ما د قدیم لا ټولګي کې درې برخې لرم. دغه ما د بي جي زینو مرکړه ده، په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده، بل دی استاد شپون ده، بل دی استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده، بل غوره کیسه ده. نو دا په ورنۍ کې سره اخلم، ما هم د لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه پکې ده. نو په اونۍ په اخر کې بیا د تازه مثال رسانی ورکوم، د دې نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم. نو دوی ډیر زیات خوشحالیږي، هسيږي، او د کوم خاطره مکرا چې لیکلې وي هغه زه بیا په صاحب باندې اډوم او خپل ګلری کې ځان سره ساتم.
دغه کورنۍ کار مشانو ته هم تاسو سپاره او کنه دا ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده؟
نه، دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره. البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا څوارلس کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب نوم ده الوت. ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړه، نو ډېره ښه لیکلې وه، د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې الوت په نامه کیسه وه. نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړې ده، مثال تخیل کې ډېر تکړه دي. زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کنا دغه باندې دیو کیسه جوړي. مثال یو مرغی ما تصویر کړی دا مرغی ته د یو خیالي کیسه جوړه کیدی، ته مثال ډیالوګ ورکی، ژوند ورکی، سفرونه ورکی، مهاجرې کی، یو بل غور کنا ډیر جالب غور ته جوړي، داستان ورته جوړي. بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پزړکم، نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان ډیر شور جوړ کړی وو. چې را لوی شوم وروسته مې ډیر فکر پی وو چې دغه شور د څه لپاره، داسې احساس مې وکړ چې دا شور د دې لپاره وو چې لکه په یو زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جان مشن زه به دې زله خبره درته وکم. مثال ما سره چې کوم علاقان دي، دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دي ته خپاوي چې دغه جمعه ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو، انتخابون احساس کوي خپاوي. مثال کله چې وزي دې ته خپاوي احساس کوي چې دلته موږ ډیر خوشحال وو، ډیر یو شی مزه کړ کنه. نو زه پرې کوم چې دې ولې داسې کی هغه هغه دي برخورد خبره بیا مره ګرځي کنه، چې ته دې ته خط تدریس ورکې، دې ته مثال مینا ورکې، محبت ورکې، خچلن ورسره وکې، دوی په دوی هغه کوم چې مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل حتماً ما شومان چې دی شوخی کوي مثال شیطانی کوي غا دی خپل حق ده دا سی وغه ته توقع هم نتلی کوي چې مثال دی لوی سړی توقع دی وکړو نو خدای شي ما شګران چې کوم دی هغه داسې دی چې خپکیږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري دی خپګون احساس کوي ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړې دي چې استاد جان مثال ک جمعې ورځ راشه یا بل رخصتي راشه دوی دی خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ یوسف کې لولو نه
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وایم هغوی هم په دې باور دي که ماشوم لوبیونه کی نو د د وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کی شوخی وکي او ناکراری وکي کې دشته د کوډي په منځ کې منډه واخلي نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه دی سپورت برخه کې هم کار کوم دغه دی ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم دغه تقریبا برخه کې دوی وخت ورکوم او بل تاسو چې کله ور دی مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه متره شره فورش دغه شاګرد لاس شتنی او شوخی کړي وکړه زه بیا مخه مخنور ترایم چې مثال ټول لکان په مخ کې دی ته ونه دغه کار دی ولې کړه کنه یا ورته کاغذ کې وشو لیکه مدد ته پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړ کړم مثال ډیالوګ کې بدل کړم کټر ته بدل کړم چې داسې واله کو هغه وکنه هغه خپل د چې کومه منفي نقطه اجرا کړې دغه دی ور باندې پوښي نو تپری دویم کوي ما سره خپل ورزشم زنه شاګردان کوي مثال جمعې پورز دانه نو منډه وکړه ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه تپری ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخ روان دي
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي
ما خو لمړی علاقه د کرکټ سره بیا کرکټ رانه پات شو په بیا له سعودري کال کې جیم ورزش پیل کړل بدن خلا چې ورته وای غان بیا وا تا کلم دغه ورزش شو کو د تر څنګ دی بوکس ته نام کاوه نو دا څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړل ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دوی دا دوه ټیمز بیا وخت لرم چې مازیګر ما خريته زخت نه نور کوم
نو په دې سب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري کڅرنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وخت کې زه بیا کله ور باخت زما خپل د ورزش ته سیده شي دا مې یو تفریح ده چې خې اجرا شي خپل استادیم سره وزي نو دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړي دا دوی ماشاله په کلی کې ما سره نو زه خپل لوب وتم بیا ما ګرځېست شي خوست کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقه وته جوړو نو بل ما یو دغه نه دي کړي مهاري لوب کې مې هم کار کړي دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یغه تب داسې دي تیګه چونی مسابقه تیاری کړي دی لاس چته کوي مسابقه در سو دغه نور خلک هم ایو انګیزه واخلې چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي څومره موږ به دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو سهار وختي کې بلوی هم نن خلک راوتلو غدی به قدم ها دی په خاطر باندې چې دغه صحت خشي سالیاغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه وي تاسو کوم شاګردان سي د پکومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې ملار شوونه پکار ده آیا د لار شوونه ورته کوي او دوی عمل پی کوي
او بالکل مونږ چې کله مسابقه ته زو بیا مونږ ورته رژیم په نوم یو لکه دای فوټ شي دکنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه دی وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوګو څخه پریس کوي لکه جوس کړي شي هم دوی کاروي هغه دوی ته مثال دی راکټه کې لکه الوغان شو ورېږي شوي سلاته شو دغه شندیر کوي نو دی غوړو امداسي جوړي څخه به پریس کی هغه برنامه زور کوم چې ورس کی تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي څنګه یو خره څنګه مختلف شي نو دی برخه کې دوی سرکار کړه اوس دوی ډیر کنټرول کوي کنه دوی د وجود فټنس شي د هر جمله دی وزن ګورم چې څومره پرمختګ کوي څومره کم شوی دا برخه زه کار سره کوم
دی هغه برخه ته کراشم د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي څرنګه د شعر لیکلمو دوام لري
او دوام لري خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم خپل خاطري زیات لیکم شي برسه محترم ما د غسالور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما بدل کیږي مهم ټکی وکړه دغه ځان سره ځلې کما اوس نه غشمنې تر رپی متر 1500 نه ما وخت دی نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مخته شوی ما دغه ډیر خوند راکې او بل د شیر زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم لوی شیر ډیر زیات ولما یو د شیر څخه زیات خوند خلم
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وی چې موضوع مخکله مخکې په ذهن کې وی او شیر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کېش
شیر داسې ته چې موږ غلاکا غرني ځلکا دا یو کوه مې یو شرینه طبيعت لري کله چې زه غرت خېجم یا کله دغه طبيعت کومه د خپل ماته یو شیر راکې انداس یو ریاضت په الهام راکې یا شکل دی یو لوی شاعر شاعر لول ملک استاد پسرلای شو انداسې کاروان سیف شو درویش درانه شو سو دا زخپل کور کې کتابخانه لرم نو دوی سره ډیر مسروق ما اغه هم د سی ویلهام غن ترا کې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کې کنه انداسې نورم د خپل کلوار دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم نو دا سی ویرازت باندې کې یو بس کلوار نو خیال مرا شي اغه سره شعر کې
مخکې تاسو اوویل سړي د خاطرې مو لیکلې دي دا خاطرې لنډ لنډ دي او کنه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده
دا سې دقیقه نه درته معلوم خو خاطرې لنډ هم شته دي اوږدې هم شته دي ځینې خاطرې یا مخونه مکون دام کړه ده ځینې خاطرې بیا لنډ دي ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي زه د موبایل کې به ډیر راوې ما په ټایپینګ کې
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي
نه راځرو ما بل ځای کې کړې دي لیکلو ته خو ډېر وخت نه لرم چې کتاب چیتې نه تل کوم خو په واتس اپ په بل ځای کې میزان ته غوړ ته جوړ کړی دا التم خوندې کړې دي
د هغه برخې ته کبیر تر او ګرځم د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي بیا سهار لکور ووزی مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کی په جمعه کې هم منډه ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکي او پر لپسې خاطري هم ولیکي څو وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هدي ووزی
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې کوم دا په خشن سره تر سره کوم نور ستړیوم خدای شته کنه خو بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم اغه د سی روحیه ماترکی یو داډ ماترکی مثال که زستره هم شمه خودی یو آینده بلری کنه نو دا هغه دا چې دغه داټ تشویق ماترکی لور د خپل کلی ولس کې داسې خلک زنه چې ماته تشکری می یا په رسنوي کې هم داسې خلک ما سره شته دي اغه ماته یو داډ راکې تشویق راکې نو ځکه زاسې مخته روان یم بل نو سې دا چې ځواني د کار دوره دا ځوان چې دغه ځواني کدا کې تیر کم دا ماته ډیر خې کنه خیر ستړی دي شمه خولې دي شمه تکلیف هم راشي خو شي نور خلک باید جوړ شي کنه دا نسل چې کوم دا نو دې په خاطر دا کار کوم
دا خودی احساس خبره شول چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې په اسکیج نه څه انسان ډیر کار نه وکي ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي چې په دې وخت کې به دا کوم په دې وخت کې به دا کوم په دې وخت کې به دا کوم او هغه تکرار کړي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
همداسې دا ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړای دا او بل زیات کوشش دا کوم چې ځکه تدریس کوم دا تدریس داسې تر سره کوم چې کستل کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه دا یو تدریس ورکوم او شاګرد می درس باندې پوه شي نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شه د بیرته زو اخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دي همداسې د غد سپور برخه شو د لیکوالۍ برخه شو کومه برخه ده کنه بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مدیر خبري ونه کړي تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبي خبره ده ماشومان ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېدل چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي هم داسې ده
هم داسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او لزان سره مساتلي دي
جای مشمنه نه مصر غسي 15 د شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې هغه ساتلي دي کار نور باندې کړی ده او بل دا چې ما تیر کال یو هنری نندارتون هم جوړ کړی او دغه رسامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنرونه هنری شیان چې دي، مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړې ده، یو تاریخي زیارت ته ورغلی هغه مې تصویر کړی ده، همداسې دغه شیان مې راخیستي دي چې دغه ولس خلک یې وګوري که نه یا خپل کلی ده. کله چې زه غره ته وخېژم ځان سره دغه رسامه کتابچې وشم بس کلي ته وګورم سترګې مې پرې خوږې شي، نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکړي. نو هنری کارونه سره شته دي، خو اوس وخت کې زیات غني راوته یا فرصت ماته نه وي چې زه دغه کار وکړم که نه. نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره.
د رسم له خاطره لکه څرنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلي دي رنګه دي، نو د رنګ رسمونو لپاره خو وسایل پکار وي، وسایل تاسو سره شته په میرزکی کې وسایل پیدا کولای شي؟
خپل غو میرزکه کې وسایل نشته، خو کله وارشي ګردیز تلاب شمه یا کابل تلاب شمه ته بیا پیدا کوم هغه ځنې راوړم. نو داسې زمخته زما بل داسې ده چې زما خبره به درته وکړم، هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره پکار دي که نه هغه تر اوسه مونږ نه دي کارولي، ځکه چې هغو هغه اقتصادي وضع هغه چې ډېر لوړ ده جګ ده، نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده که نه، دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده.
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي؟
هو رسم کوي، هغه زه کوشش کوم چې اول دوی دغه د پنسل سره بلد شي، دوی اول دغه پنسلي کارونه کوي، داسې ده چې اول دغه پر سامې کې دغه د پنسل کار ضرور ده، مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژني یا تیاره وپېژني یا مکسینګ وپېژني چې سطحه وپېژني، یا مثال زه یو منظره تصویروم په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي، یعنی داسې حساب دی پوهېږي. بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سختي نه لري که نه، هغه ورو ورو بیا جوړېږي، خو اول کار دوی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژني دوی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته.
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي، څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې داسې څو کسان تاسو ته ښکاري سي دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي؟
شته دي انشاءالله، ما سره دوی خوارم شته دي، نو دوی په ډېر کم وخت کې بدلون کړی تغییر کړی ده، نو زه بواریم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي. نو انشاءالله زه پرې باوریم، ځکه زه چې دوی عمر کې ما داسې خواری نه شوي کولی، ما داسې کار نه شو کولی که نه، دوی اوس په کم عمر کې دي، خو دوی د هنري اثار چې دي ډېر ښکلي دي، ډېر اعلی دي، نو که عمر ته پاتې شي که نه انشاءالله دوی به شاهکار به جوړېږي انشاءالله.
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم، په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلېدلي وي؟
او شته بالکل، ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې چې یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګره، ما سره دوه شاګردان داسې دي، درې شاګردان چې هو کمربندونه هم ګټلي دي، نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکی ځای ده، خو چې کله زه دوی د خواري ته ګورم، دوی د محنت ته ګورم او دوی نتیجې ته زه ګورم، زه ډېر پوه احساس کوم که نه. نو ما تیر کال یو لوبه ته بویلي وه په ګردیز کې، دوی بیا کمربندونه هم واخیسته، نو دا دې معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ په ورځ ښه کېږي.
محمد الله مسعود، ډېره مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان
قربان مشه، مننه، خوشاله سي، بس خدای پاک مو خلره، قربان مشه،
سلامت.
لال یو مل میرا دل Na na na.